برنامه حق من با ما همراه بودید. برنامه ها
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. مخکې د چي د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ درویش سرتیری په دیره اسماعیل خان کې په یوه برید کې وژل شوی. امنیتي چارواکو او سیمه ییزو سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل برید په درابن سیمه کې شوی او مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی دی. د درابن د پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن سهار وختي لومړی یو ځان وژونکی برید وشو او ورپسې نښتې وشوې چې په نتیجه کې درویش سرتیری وژل شول. د درابن د پولیسو د تاڼې مشر زیشان اقبال مشال رادیو ته ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې پوځیانو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي. درابند د دیره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان په لویه لاره ناامنه جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د قطر او ملګرو ملتونو له چارواکو او یو شمېر افغانانو سره په دوحه کې د خبرې ګټورې وې. تام وست نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ګډو ګټو له هغې ډلې د زده کړو د کډوالو د خوندیتوب او بشري اړتیاو په اړه د خبرې پای ته رسېدلې. ښاغلي وست د قطر له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی څخه له افغانانو سره په تېره بیا په تعلیمي برخه کې د مرستو له کبله مننه کړې. وست وایي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړې او همداراز له هغو افغانانو سره یې ولیدل چې په افغانستان کې د ښځو نارینهو نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. وست په وروستیو ورځو کې قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفر پیل کړی چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د تروریزم د بالقوه ګواښ له اړخه لا هم اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې اجازه دې ورنه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر دا خبره پرون په واشنگټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایډن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له وجې اندېښنه لري. میلر همداراز وویل دا یې په زغرده ویلي چې امریکا له لرې هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د برید توان لري، خو بې له شکه تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د پخوا په شان بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخبخې په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکو په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانی برما ونیو. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو ان او ډی سی په نوي راپور کې نن خبر شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سږ کال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کوکنار کم شوی او په څه کم 19,000 هکتار ځمکه کې کرل شوی دی. خو د ادارې ویلي چې په میانمار کې وروسته درې کلونه د کوکنارو کار پر لپسې زیات شوی. په جنوبي آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 33% زیات شوی او سږ 2023 کال 13% نور هم زیات شوی او په 20,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکو په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپور له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړی واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسېدلی و. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې په ترانګه کې هوایي حملې پیل کړي. اسرائیل له دې مخکې ویلي چې په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې د حماس سخت دریځ ډله لمنځه تلو ته نږدې شوی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د بشري چارو مسؤولې ادارې اندېښنه لري چې په دې کلابنده سیمه کې ښایي ډېر ژر ناروغي او لوږه اوج ته ورسیږي. دوی پر اسرائیل د ډیپلوماتیک فشار غوښتنه کوي څو د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په غزه کې نن نښتې روانې دي. حماس ډلې ویلي چې دا نښتې د غزې په مرکزي برخه کې شوې دي. بلخوا عیني شاهدانو د غزې د ترانګې په جنوب کې د اسرائیل د خونړیو حملو راپور ورکړی. او له 19 کلونو د کشرو کرکټ لوبډلو په آسیایي جام کې پاکستان افغانستان ته د 304 منډو هدف وټاکه. د لوبې پچا افغانستان وګټل او سیالي لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. د پاکستان لوبډلې په 48 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 منډې وکړې. افغانستان اوس توپوهنې کوي. د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې په 25 اور کې 109 منډې کړې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې بو اوري چې د پاکستان په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په یو برید کې د پاکستان د پوځ 30 سرتیري وژل شوي دي. دغه برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستې ده. دغه برید او دا چې دا کومه ډله ده په اړه د چارو لوی کتونکو سره غږیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي په دوحه کې د قطري چارواکو په ګډون له بېلابېلو لورو سره د افغانانو د زده کړې کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربېره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واوري چې په غزنی کې چې ژمی را روان دی د لاندې کولو دود اوس هم شته، خو خلک وایي اوس د لاندې لپاره د پسونو او نورو څارویو ساتل ګران شوي دي.
کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي، نو دغه له ډېره پخوانه دود ده.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث هم مهروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لازم خبر اونی لومړی راپور ته د پاکستان پوځ تایید کړی چې په خیبر پختونخوا کې په ډیره اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې 30 پوځیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. سیمیزو چارواکو نن سهار وویل چې په درابند سیمه کې د پاکستان د پوځ پر سرتیرو لومړی ځان وژونکي 14 وشو او ورپسې وسلوالو برید وکړ. دغه برید مسؤلیت هم د یوی نوی ډلې د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیسته. نور بل احمد تکلا وورو.
د پاکستان پوځ وایي چې پر سرتیرو نن سهار وختي د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې برید وشو. له جنوري میاشتې راهیسې دا د پاکستان پر پوځ تر ټولو خونړۍ حمله ده. د درابند د پولیسو مشر محمد عدنان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن سهار وختي لومړی وسلوالو په چاودیدونکو موادو بار ټرک د پولیسو تانې ته دننه کړ او وایلو زاو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې له چاودنې وروسته شپږ تنه وسلوال تانې ته ننوتل او د 4 ساعتونو لپاره یې نښته وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په چاودنه کې د تانې د ودانۍ یوه برخه هم نړېدلې ده. ویل کېږي چې پوځي ځواکونو له دې تانې څخه د خپل مرکز په توګه کار اخیست. د پولیسو سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې په نښته کې شپږ واړه بریدګر هم وشل شوي دي. پوځ په یو جلا بیان کې په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 28 تنه وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړی. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال راډیو ته وویل پیکه هغه مهال وشو چې پوځ د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د سیمې د پولیسو د یو بل مشر کمال شاه له قول راپور ورکوي چې نوموړی وایي د درابند د پولیسو په تانه کې له څه مودې راهیسې د پاکستان بېلابېل پوځي ځواکونه دېره وو او هلته یې د سیمه ییزو ځواکونو په مرسته د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کول. درابند د ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومتری کې د بلوچستان پر لویه لاره او ناامنه جنوبي وزیرستان ته څیرمه پرته سیمه ده. د پاکستان صدر اعظم عارف علوي د حمله غندلې ده او ویلي دي چې د حمله به پاکستانی امنیتي ځواکونه کمزوري نه کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم په یو بیان کې دا یو تروریستي حمله بللې ده. د دې حمله پړه نوې جوړې شوې وسلوالې ډلې تحریک جهاد پاکستان یا ټي جی پی په یو بیان کې منلې ده. ګمان کیږي چې دا ډله به د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یا وڅنګوي. د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په ګډون د پاکستان غنو چارواکو ویلي دي چې ډیری وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
و امر ده چې د پاکستان پاو ستایت کړی چې په خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې درويشت پوځیان وژل شوی او څلور دیش نور ټپیان دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټک هم دلته په سټډیو کې سره دی. خټک صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ څه ویل کیږي دا برید لوی برید دی او په جزئیات که څه هم په راپور کې مو واورېدل خو په دغه سیمه کې چې سوی دی آیا له دې مخکې هم دې سیمه کې داسې بریدونه شوي وو؟
مننه نوري صاحب. بالکل حتمن لکه څنګه چې ریپورت کې دا خبر وشوه او تاسو هم وې دا یو لوی یو ستر برید دی. بلکې زه به دا ویم چې سو پوری چې د پاکستان د پوز تعلق دی نو په پوز باندې په دې نږدې څو کلونو کې څومره چې دي تلفات شوي دي دا تر ټولو لوی برید ویل کیږي چې دی. ځکه چې تر دا وخت معلوماتو تر مخه د پوز درویش د پاکستان د پوز عسکر چې دي دا په دې کې وژل شوي دي. نو او تاسو چې څنګه وایي چې په دې سیمه کې نور بریدونه نو دا سیمه داسې ده چې دا د پاکستان د جنوبي یا سویلي وزیرستان سره پوله لري او تاسو که وګورئ نو تحریک طالبان پاکستان زیاتره عملیات چې دي هغه په دغه سیمو کې کیږي. نو دلته وخت په وخت باندې دا قسمه بریدونه کیږي خو دا تر ټولو لوی برید دی. سمو د مخکې د ډیر اسماعیل خان جیل باندې هم ورته یو حمله شوې وه.
بله، مسئولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستې دا ډله نوې ډله ده آیا تی جی پی د ټی ټی پی کوم څنګه ده یا لغې بیل شوې ده یا وسلوال هغه شوي یا په دې نوم نوې را څرګنده شوې؟
دې ډلې متعلق چې کوم خبرې کیږي نو هغه دا دي چې دا ویل کیږي چې دا د تحریک طالبان پاکستان یو څنګه ده. خو تحریک طالبان پاکستان په خپل بیانونو کې تر اوسه پورې په واضح هدانه دي منلي چې دا د دی یو څنګه ده یا دی دی. دغه ډله په خپل باندې ځان ته یو ویان لري یو ترجمان لري او هغه بیانونه جاری کوي. تاسو چې سو پورې وي چې دا نوی ډله ده هاو دا نوی ډله په دې لحاظ سره نه ده چې کنی دا نن یا سبا یا میاشت یا دوه میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې راغلي. دا ډله ډېره یو څو کاله مخکې د دې نوم رابرسېره شوی و بیا په بلوچستان دومره لوی حمله دی په دې پیمانه باندې دومره لوی حمله کله نه دی کړی. یو دوا داسې شوی دی چې دا غي مسولیت دی منلې دی خو ډېر شمیر کې نه دی شوی.
مخکې داسې ډول حمله چې شوی دی پاکستاني چارواکو تر ډیره افغان طالبان ګرم بللې دي. تر اوسه پورې څه ویل شوي دي د دې حملې په ارتباط یا دغه تور پر افغان طالبانو اچول شوی کنه؟
د کله نه چې افغان طالبانو په کابل باندې قبضه کړی دا نو د هغه وخت نه چې پاکستان کې ورسره بریدونه سیوا شوي دي د تحریک طالبان پاکستان. او په اول سر کې خو پاکستان حکومت او چارواکي په دې باندې خاموش وو خو وخت په وخت به دي د افغان طالبانو طرف ته ګوتنی و چې الته تحریک طالبان کسان الته موجود دي او د هغه ځای نه په دې باندې حمله کوي. له دې وړاندې هم پرون انوار الحق کاکړ د پاکستان چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه هم یو بیان ورکړی په هغه کې صرف د ویلي دي چې مونږ خبرې ترې نه کوو خو په دغه بیان کې دي افغان طالبانو طرف ته ګوته نه دي نیولې یعنی د دې اوسنی حمله نه پس تر اوسه پورې داسې خبر نه. خو له دې نه مخکې یعنی سموده کیږي دوه درې میاشتې کیږي چې پاکستان خپل بیانونه ډېر توند کړي دي د افغان طالبانو په ضد.
بله، دا چې اوس ټي جی پی د دغه سي لوی برید مسؤلیت اخلي او پاکستاني چارواکو هم ویلي چې مخکې دی البته له ټي ټي پی سره د سولې خبرې مخته وړلې د افغان طالبانو او هغه هم ناکامه شولې. اوس چې دا ډله راڅرګندېږي د پاکستان موقف بل دی وروسته څه وي داسې انګېرل کېږي چې ممکن نورې داسې ډلې هم راوټوکېږي او پاکستان کې به دغه د سولې بهیر یو څه پیچلی نه کړي؟
سولې بهیر فکر کوم چې هغه مخکې نه ډېر زیات پیچلی دی. پاکستان د موجوده د پوز مشر اسی منیر چې کله راغلی دی د پاولنی بیان کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان سره به هیڅ کله دی خبرې اترې نه کوي. په عین حال کې که تاسو فکر وکړئ سمود وړاندې د یو ځانمرګي برید ذمہواري چې دا حافظ ګلبادر ډلې منلی وه او حافظ ګلبادر هغه ډله ده چې دا په یو وخت کې د پاکستان د پوز په هغه کم چې ښه او بد طالبان دي نو دا په خو طالبانو کې حساب ده. حافظ ګلبادر ډلې هم دا ذمہواري ومنه. اوس دا پکې ټي جی پی یعنی تحریک جهاد پاکستان دا یو نوی ډله رابرسېره شوه. تحریک طالبان پاکستان له مخکې نه دلته کې وو. د پاکستان له خوا دا بیانونه راځي اوس چې کوم نگران حکومت دی پاکستان د پاره یو بد خبره ده چې په پاکستان کې یو منتخب حکومت نشته. نو کوم چې پالیسی یا تګلاره جوړیږي د اغه تګلارې مسولیت داسې څوک نشته چې هغه په خپل سر باندې والی. نو دغه د وجنه په پاکستان کې او په داسې حال کې چې اوس په پاکستان کې انتخابات هم اعلان شوي، یعنی د فبروري په اتمه به انتخابات کیږي، دا قسمه حمله زیاتې دل زه فکر نه کوم چې پاکستان به د خبرو اترو د لارې دا مسله ډیر زر په دې باندې حل بیا مومي، او لبد مرغز دا ویلې شم چې دا حمله به زیاتې کیږي.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټور داود خټکو چې د پاکستان په ډیره اسماعیل خان کې د ورستی برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. په دغه برید کې د پاکستان پوځ تایید کړی چې درویشت پوځیان وژل شوي او څلور دېرش نور هم ټپیان شوي. د تحریک جهاد پاکستان یا ټی جی پی په نوم یوې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي په دغه کې د قطري چارواکو په ګډون له بیلابیلو لورو سره د افغانانو د زده کړې کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې کړې. ټام موست په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دا بحثونه ګټور بلل دي. هغه له قطري چارواکو څخه افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی ملاتړ مننه هم کړې ده. نور جزئیات د امید زهیر مل پر پورته کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي په دوحه کې لبیا لابیلو لوریو سره د افغانستان په اړه خبرې پای ته رسیدلې دي. توماس ویسټ نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا خبرې چې د افغانانو د زده کړو، کډوالۍ او د بشري مرستو په اړه وي ګټورې وي. د ښاغلي ویسټ له قوله د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني او په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد الخلیفي سره خبرو کې له افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی ملاتړ مننه هم کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د هم لیکلي چې د افغان کډوالو او افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفټس، د جرمني د اقتصادي پراختیا او همکاریو له یو چارواکي نینس آنن، د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له یو استازي طارق محمود او د یونا مالم رسیال مارک پوتزل سره خبرې اترې کړې. وست د زده کړو، کار او د ښځو د مشارکت په اړه د یو شمېر افغانانو سره د لیدنو او خبرو اترو خبر هم ورکړل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې یو شمېر هیوادونو، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته په سفر راوتلی وای له مهمو شریکانو سره په ګډو امنیتي ګټو، د کډوالو خوندیتوب او بیا مشتیدنی، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. هغه قطر ته له سفر وړاندې پاکستان ته تللی او د خپل سفر په پای کې ویلی وو اسلام آباد کې د پاکستانی پوز لوی درستیز عاصم منیر، د بهرنیو چارو موقت وزیر عباس جیلانی او یو شمېر نورو چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جدي امنیتي ننګونو او همدارنګه د افغان کډوالو د خوندیتوب د اړتیا په اړه مهمې او ګټورې خبرې کړې وي. د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د خوندیتوب بحث داسې مهال د خغلی ویسټ د لیدنو د اجنډا په سر کې دی چې پاکستان لا هم په ساړه ژمي کې د دوی د ستنولو بهیر نه دی درولی. حخوا افغانستان ته راستان شوی افغان کډوال وای بی برخلیک او سړ هوا کې بیل کومې سرپناه ژوند تیروي. ننګر هار ته راستون شوی شاولی
نو دغه حکومت خواسته د خبر اسلامي اسلامي امارات ته محمد چیرته موږ سرپناه جوړ کی، مشومان د مکتب را ته جوړ کی، د خبر مت کار ته مینه برابر کی، دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاور کې لړلې پړلې، د خبر خپل مالونه جدادونه سم نه لپاتې دي.
یو بل راستون شوی اکبر بیا وای دومره ځای اعلان لري چې شپه کې سبا کړی
څه پیسې ټولې پاتې شو قرضونه وا دغه تا فیرال چاینه لرم او دغه پیغام لرم سرپناه نه لرم عدالته چې موږ پکې واړو.
راپورونو پر بنسټ ورستیو میاشتو کې نږدې نیم میلیون افغانان افغانستان ته راستن شوې دي. سرپناه بیړنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا او روغتي ستونزې له هغه لوی ننګونو دي چې راستن شوې ډیر شمیر کډوال ورسره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانګزي ته وښو شو
میل آنلاین د هغو پخوانیو افغان ځانګړو ځواکونو په برخلیک باندې یو مقاله خپره کړې چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. د مقالې له مخې شاوخوا 200 افغان ځانګړي ځواکونه چې د برتانوي ځواکونو سره یو ځای جنګېدلي وو او د جمهوریت په سقوط سره پاکستان ته تښتېدلي، اوس بیرته د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته لیږل کیږي. د مقالې لیکوال زیاتوي دا چې اوس پاکستان افغان کډوال خپلې خاورې باسي، دا اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې چې پخواني ځانګړي ځواکونه ممکن د طالبانو لخوا شکنجه یا ووژل شي. یو شمېر افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو په بریتانیا باندې په دې وروستیو کې نیوکې زیاتې کړي چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی او دوی بریتانیا ته نه دي وړي. بریتانوي پوځي مشران هم دې ټکي ته متوجه دي او د دغو افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې د حکومتي چارواکو بېغوري د منلو وړ نه ده بللې. له دې ډلې میل آنلاین د جنرال ریچارډ براون خبرې راخیستې چې یو وخت په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو قمندانو. ښاغلي براون له بی بی سي سره په خبرو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې ځنډ او نه پاملرنه یو خیانت بللی او ویلي دي دا کار به د هغو خلکو د ځان په قیمت تمام شي چې له بریتانیا سره یې اوږه په اوږه جګړه کړې ده. د امریکا ملي عمومي راډیو این پی آر سره تړلې ډبلیو بی ایس شیکاګو خپرندوی د یوې داسې وړې افغان ماشومې په اړه مقاله خپره کړې چې ژبه او غوږونه کار نه کوي. دا شپږ کلنه نجلۍ چې محبوبه نومیږي په 2023 کال کې امریکا ته په رسیدو د مقالې له مخې له ګڼو ستونزو سره مخ وه. لومړی دا چې په دې واړه عمر له خپل اصلي وطنه کډواله شوه او بیا په یو نوي محیط کې هر څه ورته پردي ښکارېدل. د محبوبې پلار وایي په ډېرې سختۍ به په خبرو سر خلاصېده او کله کله به چې دوی د محبوبې په خبرو نه پوهېدل نو هغې به ژړل یا به یې چیغې ویلې. د محبوبې پلار په خپلو شته امکاناتو ځینې عکسونه کاږلي وو چې د لوږې، تندې یا نورو اړینو مسایلو څرګندونه یې کوله او محبوبې به هغه کارول. وروسته چې محبوبه د اشارې ژبې ځانګړي ښوونځي ته داخله شوه هلته هم په ډېرې سختۍ مخته تله. د محبوبې استادانو ویلي دې وړې نجلۍ د اشارې ژبه نه وزده. د محبوبې استادانو کرار کرار ځینې شمېرې او عکسونه هغې ته وښودل او بیا یې هڅه وکړه چې د اشارې په ژبه یې پوه کړي. اوس د محبوبې استادان خوشحاله دي چې هغه د اشارې ژبې په اساساتو پوه شوې او خپلې اړتیاوې او خبرې د لاسونو او مخ په حرکاتو باندې کوي. د محبوبې پلار وایي د خپلې لور د پرمختګ لپاره ډېر خوشحاله دی او هیله مند دی چې لورې لا زیات مخ ته لاړه شي.
ازادي راډیو اوري په غزنی کې چې ژمی را روان دی لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د لاندې کولو دود اوس هم شته، خو د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې اوس د لاندې لپاره د پسونو او نورو څارویو ساتل ګران شوي دي. نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته د څارویو په ګنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وایي نور کلونه به یې د لاندې لپاره پسونه ساتل خو سږ کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلري او خلک به ډېر بازارو ته لاسرسی نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمی په ښه ډول باندې تیر کړي نو به دی یو پسه یا مږ حلالول د لاندې په شکل باندې. ولې له هغه وروسته دود پاتې سوی تر دې اوسه پورې، بلخصوص په هغه سړو ولایتو کې چې مثلا غزنی ده، مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیره دي، په هغه کې لاندې زیاتره کېږي. دا له ډېره پخوا پاتې سوی دي، دا دود اوس هم همدغه دود همداسې روان دی.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مونې کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بېلابېلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله چې څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی او دود پاتې دسې. کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود ده. اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی ده. مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغسې مې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عام اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، که مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول، د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدود نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سې به لاندې کېدل صرف هغه په عام اصطلاح موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه پخې د لوس نو ډیر شانی ور سره مثلا وریځي خورمه او شیروا یا دغه نور فیرنی او مربا دغه شانه وس فیرنت کې اضافه شوی په داوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په ملمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې مېلمستیا ته ځینې ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه مېلمنې خورلڼې د هغې مېړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې مېلمانه سړي مېلمانه راغوښتل کېږي بلکې دې تر څنګ ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یوځای کېږي مېله جوړوي.
په خوا به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سی افغانستان له میانمار وروسته د مخدره موادو ستر تولیدونکي بلل. یعنې په دې معنی چې میانمار یو پخوانی برما له افغانستان څخه مخکې شوی دی. په دغه نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سږ کال د کوکنارو کر پر کرخ د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کم شوی او په کم یو 11,000 هکتار ځمکه کې ان کوکنار کرل شوی دی. خو د ادارې ویل چې په میانمار کې وروستي درې کلونه د کوکنارو کر پرله پسې زیات شوی دی. په جنوبي اسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کر 33% زیات شوی او سږ 2023 کال 18% نور هم زیات شوی او په 40,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار یا پخوانی برما په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې صفر ته رسېدلی و. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو سره ډیری بزګر چې په خپلو ځمکو به یې کوکنار کرل او اوس له دې کښته منع شوي وایي د بدیل معیشت په برخو کې ورسره نه ادارو او نه هم حکومت لازمه مرسته کړې ده. د یو شمیر بزګرانو څرګندونې به واورو.
نو اوس خو بیا خبره یوه ده، څوک هېڅ نشي ورسره ویلی. یو سړی د نن ور خلک ستا نه بله یوه خوا چې دوی هر سامر وکړي هغه به وړیا چاره نه لري. وکې موږ ته ویل چې ماښام ډوډۍ نه خورو نه خورو نو باره څه وکړو، مجبور یې هغه ته داسدي
راغلي وایي دا خدای پر وجه دغه را پرېږدي. دغه ما بېخي خواري پکښلې ده، په پورو په دارو په خواري سړی دا به یو شی سي راته دا سرای زه هېڅ نه لرم د خواري شی. هغه دوی باره ولیا جانې موږ ته همر سوی دی، موږ د بل تر همر لاندې
موږ خپله مزرۍ ته احتیاج و بېکاره بېکاري ده. پروش کال ډېر مزرۍ په بجي کې زموږ ته راسره و، په نېش کې ډېر نېشکه راسره و، شش کالي څوک لاندې ستاسو.
د یو شمیر بزګرو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د کوکنارو له کښت څخه منع شوي خو د بدیل معیشت په برخه کې هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی اقتصادي او نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو پنځه ویشت دقیقې بحث مه هېروئ. خو